د سهار لس بجې شپې احمد شبر هم دا ساجي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه دي، خو د سولې عالي شورا یو ځل بیا طالبانو ته بلنه ورکړه چې راځئ خبرو ته سره کښېنو. د دې خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه. تمه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په 2 ساعتونو کې اعلان شي. ولسمشر غني په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستې او د امریکا په کالیفورنیا کې پراخ ورونه لګېدلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په 2 ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا بحث روان دی چې هم د ولسمشرۍ انتخابات، هم د ولایتي شورا، هم د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې انتخابات یو ځای په یوه ورځ ترسره کړو که یې سره بیل کړو، خو اکثریت په دې باور دي چې سره یو ځای شو چې سره یو ځای شي. کله چې دا بحثونه نن پای ته ورسیږي او پریکړه د کمیسیون له لوري لاسلیک شي، نو تمه ده چې نن یې تر 2 بجو بشپړه کړو او بیا په 2 بجو د افغانستان خلک د یوې خبري غونډې له لارې خبر کړو. د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دورې پر 1.5 وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. یوه پروژه د نږدې 220 کیلو ولټه برېښنا کوټ جوړول او بله د بامیان د 40,000 نویو پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه درېیمه هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، داور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې شاوخوا 80 میلیونه ډالر امریکایي ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو 2 کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غني پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له 3 میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.2 میلیونه ډالر بودیجه اټکل سوې چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړیو غوسه د سعودي عربستان پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی دی چې پر سعودي عربستان به د سولې پر خرڅلاو بندیز ولګوي، د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ په دې ترس کې شوی دی چې تورونه پوره شوي دي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونه ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د اروپای ټولنې یو کمشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هوروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. ښاغلی هان ټینګار وکړ چې د اداري فساد ضد هڅو په څیر مسایل دي له پامه نه غورځول کیږي. په دې تازه راپور کې اروپایي ټولنې موندلې چې په اوکراین کې په لوړه سطحه یوازې یو څو کسان په اداري فساد محکوم شوي دي، خو راپور وایي اوکراین بیا هم د خپل قضایي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کړي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې به راشو د سولې مسلې ته. د وسوالو طالبانو یو استازی په ماسکو کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیمه مذاکره ته چمتو نه دي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالي شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړی شي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی و. سالی محمد سالی راپور لري.
د وسلولو طالبانو یو استازی وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرفاکس خبری اژانس د دې ډلې د مرکزی هیات د مشر شیر محمد عباس تنگزی خبری راخستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازی هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازی یې په پرونی غونډه کې حاضر و د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی و هغوی د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبانو حکومت سره پیل سي حمایت وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سولې عالی شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوی تر وکړو تر څو د سولې پروسې تقویت وشي او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلي وو. د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې د سولې عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی و.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم
چې زموږ او روسیه ترمن سوی و دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمن مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. له هغو پریکړو او وصولو چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی و تیر سوی نه یو. هغه وصول موږ ته ډیر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنجشنبه پیل شوی د لړم یا عقرب تر 9 دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
رسیدن به صلح یک روند
سولې تر رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د مسکو یو ورځنۍ غونډه خو پرون ترسره شوه او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي. د سولې عالي شورا هم د افغان حکومت پخواني دریس تکرار کړ چې طالبانو ته د سولې د مخامخ خبرو د ترسره کولو وړاندیز وکړ. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان او سیمې سفر پیل کړی دی. د طالبانو استازیو پرون د مسکو په غونډه کې وویل چې له خلیلزاد سره ابتدایي خبرې کړي دي او له هغه سره یې کتلي دي، خو په دې برخه کې د طالبانو استازي نور توضیحات ورنه کړل. د کابل نننیو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په تړاو ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت او امریکا پلاویو ګډون نه وکړي، خو له کابل نه د سولې عالي شورا یو پلاوی او د واشنگتن په استازیتوب په مسکو کې د امریکا یو ټیټ پوړي ډیپلومات ګډون کړی و. ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د قطر دفتر استازیو هم په دې ناسته کې برخه واخیسته، خو په سر مقاله کې راغلي چې بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چار وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته خپل سفر پیل کړي او د افغان سولې په تړاو خبرو ته ادامه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان سوله هم د دغه هیواد د جګړې په څیر د بهرنیو هیوادونو په لاس کې ده او امریکا د که روسیا هر یو غواړي خپلې ګټې پکې تامین کړي. دی لیکي د سولې په اړه د سترو هیوادونو دا هڅې د سولې په تړاو رامنځته شوي فرصتونه زیانمنوي او افغانستان به د سولې پر ځای د جګړې په تاوده ډګر بدل کړي. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، په افغانستان کې د جګړې او د سولې د ټینګښت په اړه د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ او تربګنۍ موضوع په یوې جدي اندېښنې بدله شوې او د سیاسي چارو افغان کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د دغو دواړو لویو قدرتونو ترمنځ په دې اړه د یوې همغږۍ رامنځته کولو ته کار وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او عربي اماراتو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی. ویسا لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي، خلیلزاد هیله من دی چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د ناستو لپاره د باصلاحیته پلاویو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه پورته کړي وي. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشري ماڼۍ تیره اونۍ د سولې په برخه کې د یو پراخ ملي مشورتي بورد د جوړولو خبر ورکړ. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هر هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو ناستو کې د افغانانو په مالکیت موضوع ته درناوی وکړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد دا مهال د اساسي قانون او یو مشروع نظام او دولت خاوند دی. اصلاح لیکي چې د مسکو له ناستې څخه دې د سولې خبرو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف کار واخیستل شي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
دلو یو بخونکو خدای په نامه درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ز وګمه جبر خيله استودیو تر غلیم، خو دی ورته البته ګودر زازیر سره نشته دي او نن ایواز استودیو تر غلیم است. تاسو د لیکونو او ایمیلونو سره ګران دوستانو، تاسو لیکونو او ایمیلونو ما سره هم دا اوس پراته دي او غوړم چې په